احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ولسم شرغنی د لسکونو شونځي او د ودانیو د ګټه اخیستنې په مراسمو کې وویل
احساس مشر کېږي د وطالبات
په ترن کوټ کې لاریون په جلال آباد کې د خوراکي موادو یو پلورون کوي وایي
دا چګنیان خلک د روزه کې ډېر استعمالې سړي شوق ته ډېر راځي
دا به هم واوري د طالبان تر وطلاندې سیمو کې ځای ځای وسم د چمبي وهلو اجازه نشته پوچینو سیمو کې دا بندیز لري کړی تر هر څه مخکې خبرونه
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړ شوی دی پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یو مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یادې شوې هغه زیاته کړې د طالبانو په ملاتړ سره به پاکستان اقتصادي فرصتونه چې د سیمې اتصال ته لار هواروي له لاسه ورکړي افغان ولسمشر همدارز ویلي د سولې لپاره تر ټولو لوی خطر د طالبانو غلطه محاسبه ده دا خبره طالبان فکر کوي چې ناتو او امریکای ماتکړي ځکه د دې ډلې مشرانو هیڅ کله د سولې مفکوره نه ده منلې او د سیاسي حل لارې پر ځای جنگ غوره کړی دی وسلوالو طالبانو او پاکستان تر اوسه پورې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او اووه اتیا نور ټپیان دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوښتي خو په لغمان غزنی کندهار زابل هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې
حملات شون در بسیاری از جا په خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند لغمان غزنی او بغلان کې جواب شول په هلمند کې ل ډیر مرګ ژوبله سره مخ شو په ټوله کې تیر چلی رښت ساته یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او لزګونه نور ټپیان دي
امان زیاته کړ په هلمند کې د وژل شوې طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې د دوی وسلوالو په بغلان کې لس افغان پوځیان او په بلخ کې څلور کمانډوز واکونه وژلې دي د هرات چارواکي وایي 22 کسان په دوو ولسوالیو کې د سیلابونو دراوتلو له امله مړ شوي د والی ویانت جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل سیلابونه له پرونه په ادرسکان او اوبې ولسوالۍ کې راوتلي او لا هم روان دي هغه ویل 12 کسان په ادرسکان او لس نور په اوبې کې مړ شوي چې اکثری ماشومان ښځې او د زاړه عمر کسان دي ښاغلي فرهاد ویل د سیلابونو سلګونه هستوګن کورونه وران کړي سلګونه راسه مواشي یا غویان او پسونه ور مړ کړي او زرګونه جریبه کارنیز ځمکې لاندې کړي د هرات چارواکي وایي د بیړنیو مرستو رسولو کمیټې خپل کار پیل کړی او هڅه کوي زیانمنو ته رسیدګي وشي د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړ شوی د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دغه ډیپلوماټ مړینې شاک کړی او سخت پرې خوښی نه ده دغه وزارت د یادې ډیپلوماټ په اړه جزئیات نه دی ورکړي او نه دا معلومات خپاره کړي چې څنګه مړ شوی ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یوې لوړې ودانۍ لاندې لویدلې مهر خبری آژانس د بیړنیو حالاتو د کمیټې د ویاند مجتبا خالدی په حواله لیکلی د دې ډیپلوماټ مړی په کامرانیا سیمه کې دی ویل وړي ودانې لاندې پیدا شوه دا ډیپلوماټ د سویس د سفارت لمړی سیکرټر یاد شوه د سویس سفارت له 1990 کال راهیسې چې واشنگټن او تهران ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې په تهران کې د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ګټې واړی کې هم مخته وړي د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شلتنو ته پورته شو د مکسیکو سیټي خاروالی کلاودیا شاینباوم ویلی په دې پیخه کې چې په ځای وخت څار شوی او یا کسان ټپیان شوی هم دي. هغه ویل په کمرو کې ثبت شوی انزورونه ښیي چې د خار په جنوب کې د مترو ریل ګاډۍ بیلی کا شوی او لویدلې. پیخه د مترو په 12 کرخه شوی چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو. او په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم ته یوې افریقایي توکمې ښځې زنګون وهلی او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې ده. په تصویرونو کې ښکاري چې صدر اعظم سکاټ موریسن په راکهمپټن ښار کې خپله خبرې ناسته پای ته رسوي او په دې وخت یوه افریقایي توکمه ښځه مخامخ زنګون ورته وهي او زارۍ ورته کوي. دا ښځه وایي نیمه کورنۍ په کامیرون کې له لاسه ورکړې او غواړي د استرالیا حکومت یې د کورنۍ له پاتې غړیو سره مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د استرالیا صدر اعظم دې ښځې ته ډاډ ورکړی چې د کډوالۍ وزارت به د دې د کورنۍ د غړیو قضیې ته هر اړخیزه رسیدنه وکړي. د راپورونو له مخې دې افریقایي ښځې د صدر اعظم له ډاډګرنې پرته د هغه پښې نه پرېښودې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی بیا وی فم 3.5 احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د نه 500 شونځو یو ودانی په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی پر ملت شغ وکړ چې شونځي وساتي او لوسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د ورانې دوه وړنګې دوه بهانې دي نوري نه لټوي. لکاوله راپور لرو.
د معرف ونې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 950 خوانځي او په ټول افغانستان کې د کورنی اقتصاد پروګرام چې لمخي کم لوستو یا نالوستو مېرمنو ته د زده کړو زمينه برابرېږي هم پرانستل شو. افغان چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پای به د سلګونه نورو خوانځي ودانی هم جوړي او تر شنه اسمان لاندې د افغان زده کوونکو د زده کړو ستونزې به حل شي. ولسمشر غنی د خپل خبرو پر مهال ویل چې اوس مهال د افغانستان معرف له وحشیانه حمله سره مخامخ دي. نو موړي په لوګر کې موټر بم حمله ته په اشاره چې لاملې لزګونه هغه ځوانان چې له ازري ولسوالۍ د لوګر ولایت مرکز پولي عالم ته کانکور ازموینه ترغلي او پکې وژل شول ویل نن چې افغان محصول غواړي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي ترور کیږي. خغلی غنی طالبان مخاطب کړل او وی ویل که افغانان یست باید مسله د خبرو لاله حل او د پردیو په اشاره افغانان ونه وجنی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان حکومت اصول غواړي خو نو موري ټینګار وکړ چې د بهرنۍ وزواکونو لوتلو وروسته د دې هیواد د ملی مسایلو پاړه د هر ډول پریکړو صلاحیت له افغان حکومت او ول سره ده.
ایتاس مشر چیرې د وطالبان چیرې پټي راسي نه کوراسي دا ولس د افغانستان ته وایي چې څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو او موږ سوله غواړو له سولې نه موږ شاته نه ځو ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ورباندې درېدلي دي. اما دې باندې پوه سئ چې پس له دې نه اوس چې باید ملي قوه اوسي ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
خاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس مهال افغانستان پر خپل پخو ولاړ دی او که طالبان جګړې ته دوام ورکړي افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
کوه پل من پاتې ده په آرام باندې خیر سره ځي او موږ پر خپل پخو درېدلی یو. دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نه د نوکری نه ووځي او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې دریږي.
خو وسلوال طالبان وایي جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزې هم د مذاکراتو او تفاهم له لارې حل شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې لیکلي کله چې بهرني ځواکونه وځي باید یو سوچي اسلامي حاکمیت چې د افغانستان خلکو د هغه لپاره 40 کاله وینه تویا کړه د دنیا لغت قوت سره مبارزه او جهاد کړي تر لاسه شي. خو کڅوک زموږ د لوړو اهدافو د منستر تک په لار کې خندونه چوي بیا جهاد دوام کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی د تیر جمعې شپه هغه چاودن هم وخندله چې په کې د لوګر په مرکز پولي عالم کې وشوه او تر 15 ډیر کسان پکې وشل شول او شاوخه یو سل لس نور ټپیان شول. بلورتنن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې خلکو د لاریون پر مهال د لوګر د پېښو وغندله. دوی د جګړې پر شکل خو ژغ وکړ چې نور نو جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه دا راپور
دا شغونه د جګړې ځپلي روزګانیانو دی چې د ترینکوټ شار واټونو ته د لوګر د پېښې د غندلو په مخ راوتلی و. د دې چشمیر سلګونه ته رسیدي یو لاړ شعارونه یې هم له ځانه سره لیږدول. د لوګر په پیښه کې وژل شوي کسان یې بې ګناه یاد کړه او له دولته یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره یې امیلین پیدا او قانوني چلند یې ورسره وکړي. مولوی حمیدالله چې د دغه لاریون مشري یې تر غاړه لرل داسې وویل:
د لوګر خلکو چې کوم په شهادت ورسېدل د چا قتل یې کړی و، د چا ورور، د چا خریب یې وژل، دا دي څوک ثابت کړي؟ دا لوګر خلک د دا څوک ثابت کړي چې کله یې دین پرېښي و، چې نه جن پرېښي و، یې جنا کړی و او نه قتل کړی و؟ نو هغه قاتل د بخاري، د مسلم او د نسائي د حدیث مخالف کړي.
د لوګر په پیښه کې چې د تیرې جمعې په ماښام رامنځته سوه، شپږویشت کسان پکښې کې ووژل سوه او تر یو سلو لس نور زیات ټپیان سول. د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکي سرمعلم حبیبالله چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، د یادې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو راوغورځول. نوموړي وویل چې دغه کار د پاکستان په غوښتنه سوی دی.
دنیا والوں کو یہ جو مرم کو یہ جو چداد پاکستان د شیوا وی اف د پنجاب د پاتخ زمج ہواتا دغنی مشکلات نہ متوجی نو پجی د افغانستان د پاکستان پور ول سن سن متحد شی پر جی د سرکشن خدمت ما بین کی دی جل شی او مشوری و کی
لدی ټول سره سره یاد لارین کون کو بیا افغان دولت د یادی فیش په مخنیوي کی په کمزوري مدیریت او فساد هم تورن کړ. یاد لارین کون کو د غراس پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو دا ژغه هم وکړ چې د کوچنی اختر په ورځو کې دی ور بند وکړي. د لوګر پیښې پر داسې مهال په کور دننه او په نړیواله کچه غبرګونونه راوپارول چې د روژې په مبارکه میاشت کې رامنځته سوه او د خلکو هیله او امیدونه دا و چې د روژې میاشت یوازې د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، نو باید وینې تویدنه پکښې کې ونیسي او د وینې تویدنې مخنیوی پکښې کې وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د پاکستانیانو لپاره د ویزو نوی پالیسي اعلان کړه چې د دې لمخې به پاکستانیانو ته د اوږدې مودې په مخه ویزې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د نوي پالیسي په بنسټ د ویزو ورکول د می میاشتې د درې منټې څخه پیل شوی دی. ښاغلی علی خیل زیاته کړه:
څنګه تورستي ویزا ون ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به ستي پارځل کی، یعنی هغه ډیوریشن به والیډیټي به د ویزې یو کالي، خو همیشه به ستي شپېته ورځې. دوما دغه د محصلینو په ارتباط د کون کې چې دوی سیاسي داخله واخیستله موږ ورته ویزه ورکو، بیا آلته دوی ویزه تمدیدیږي او توافق هم داده چې یو څه بررسی چې کوي، بیا بررسی نه وروسته آلته دوی ته هغه څونه چې تحصیل دوران ده په افغانستان کې هم غو نه ورته ویزه اکستند کوي. درېمه مسله دغه د څوک چې پاکستانی اتباع یا میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده موږ ورته پنځه کاله نه ویزه ورکو، یو کال به سټی اعتبار لري. او بله مسله د تاجرانو په ارتباط ده، تاجرانو ته به د یو کال نه تر پنځه کالو پورې ویزه ورکول کیږي مطابق د دوی د سرمایه ګذاري او سرمایه څونه ده. ویزه به هغه د فیس په مقابل کې دوی مخلي فیس موږ هم اخلو تجارتي ویزې ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل: پاکستان هم د تیر کال نه افغان وګړو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول پیل کړی دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. د ختیځ نورستان د کامبي شاو برګ مټال اوسیدونکو په خپل سیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو پرانستل غواړي. د دوی په خبره چې د وی تذکرې د ترلاسه کولو لپاره یو ځل 15 ساعته په سختو او کندکپرو لارو په موټر کې مزل کوي او شاوخوا شل زره افغانۍ پرې لګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال وسیدونکو شکایت کوي وای ولسوالی له مرکز پارون څخه لری پرتی دي او دوی نشي کولای چې د بریښنایي تذکیرو تر لاسه کول لپاره هلتا ځانونه ورسوي. نو له حکومت غواړي چې دوی ته په نږدې سیمه کې د تذکیرو د ویش مرکز پرانیزي. زبی الله خلیل د کامدیش ولسوالی قومي مشر راته وویل
دا د اوس پرلند نظامی شهیدانو دا کوند یتیمانو غریبانو او پارون ولایت پورې پنځه ګنټه منظر د دې الکترونی کې تذکرې د پاره د دې ته د مخایته او چې دا پنځه ګنټه د دیوانه بابا د پارون زموږ ولایت ته جزا څنګه چې در پدری او د توانی او بدل شي لري دا کنه چې یو هغه چې راځي د کل د عوامي د ځان کې نه مسلتي
د برګی مټال ولسوالۍ بسیدونکو حاجی غلام الله نورستاني بای د دوی پسیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکز نشتوالی دوی اڑکړی چې د تذکرو په جوړولو پسې زیات وخت او پیسې ولګوي.
معلمین باید تذکرا واخلي، سرباز باید تذکرا واخلي، شهیدان و وارثین زنانه او مثلا د هغوی تیخلو د هغوی هغه وارثین چې دی هغوی مجبور دی راشي مرکز نورستان ته، چېرته مرکز ته هم راشي هلته داسې بازارونه هم نشته چې په هوټلو کې یا په کوم ځای کې په ژوندو کې
غلام الله نورستانی وایي که یو څوک د یوې تذکرې اخیستلو یا نور کار پسې پارون ته ځي نو باید په ډیرو سختو او کنډو کپر لارو د کونړ له نهو اداري واحدونو او د نورستان له دوو ولسوالیو تیر شي او ځان پارون ته ورسوي. د هغه په خبره چې د برېښنایي تذکرې اخیستل هم د یوې او دوو ورځو کار نه دی، بلکې له میاشتې زیات وخت پرې لګیږي. نو خلک اړ دي چې څو ځلې په دغو سختو او اوږدو لارو تګ راتګ وکړي او دا هم د هیچا له وسه پوره نه ده. دوی له حکومت غواړي چې په یادو ولسوالیو کې دي ورته د برېښنایي تذکرو مرکزونه پرانستل شي څو یې ستونزې په خپلو سیمو کې زر حل شي. په نورستان کې د احصایې او معلوماتو ادارې چارواکي هم وایي چې ولسونه د سرکونو نشتوالی او د برېښنایي تذکرو د مرکزونو کمی له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې د خلکو د یادو ستونزو د حل لپاره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې مرکزونه پرانیزي. د احصایې او معلوماتو ادارې مسئول غلام علي صبات ازادي راډیو ته وویل
د ولایت مقام د هدایت سره سم پلان نیولی دی چې یو مرکز په نوي کال کې کامدیش ولسوالۍ ته وغځوو او بل مرکز همدارنګه لوګرام ولسوالۍ ته وغځوو. له بل طرفه نه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هم نوي بستونه اعلان کړي دي تقریبا ټول افغانستان لپاره که دغه تشکیلات زموږ حل شو نو انشاءالله هیله ده چې موږ به په هر ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څانګه پرانیزو.
غلام علي صبات وایي په ټول نورستان کې تر 2000 پورې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي، د دې ټولو بایومیټریک او نور کارونه اخلاص کړي او کابل ته یستولې دي چې له دې جملې شاوخوا 2000 کسانو ته تذکرې هم ورکړي دي. نورستان غرنی او ځنګل لرونکي ولایت دی چې د سرکونو د نشټوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتی دي او خلک یې له ډېرو ستونزو ګاللو او د زیاتو پیسو له لګولو وروسته مرکز پارون ته ځانونه رسوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره نوې اسانتیاوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د امریکا لخوا د منل کېدونکو کډوالو صحیمه په کال کې څه باندې 2000 پورته کړی ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې هیواد ته د کډوالو په ننوتو سخت بندیزونه لګولي وو دغه صحیمه په کال کې 15000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې بیړنۍ پریکړې د لاسلیک کولو په مهال وویل دا مهمه ده چې دغه اقدام نن وشي تر څو په نړۍ کې د هغو کډوالو چې ډېر ځورېدلي او په ډېرې لیوالتیا دې ته په تمه دي چې یو نوی ژوند پیل کړي له ذهنونو شکونه لرې شي. بایدن وویل دا هم مهمه ده چې متحده ایالات وښیي چې د ډېرو زیانمنونکو خلکو خوندیتوب ته ژمن او په نړۍ کې د ازادۍ د مشال او پناه ځای په توګه درېدلی دی. د بایدن د دغه پریکړې له مخې به متحده ایالات په کال کې 2500 کډوال رسمن مني. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دغه اندازه په کال کې 15000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. پر بایدن لدی مخکې انتقاد شوی و چې په دې برخه کې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. په تېره بیا پر هغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې تېره میاشت د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د متحدو ایالتونو لخوا د کډوالو د منلو هماغه پخوانۍ د 15,000 کډوالو حد په خپل حال کې پرېښود. سپینې ماڼۍ د انتقادونو په ځواب کې په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه ځینې مسایل ګونګو، خو بایدن به د می تر 15 پورې د کډوالو سهمیه پورته یوسي. ولسمشر بایدن پرون وویل چې د نوي معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې دغه نوی بیړنی فرمان لاسلیک کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې بایدن وویل دی په دغه اقدام سره د کډوالو لپاره هغه د 15,000 کډوالو تر ټولو ټیټ حد چې پخوانۍ ادارې ټاکلی و له منځه وړي. هغه چې د ده په وینا کډوالو ته د ښه راغلاست او د هغوی د ملاتړ په برخه کې د امریکا ارزښتونه نه منعکس کول. خو بایدن دا هم وویل چې ښایي متحده ایالات سک مالي کال چې په سپتمبر کې پای ته رسیږي د کورونا د اوبا او د کډوالو لپاره د ځای په ځای کېدو د امکاناتو د نشتوالي له امله په دغه نوي حد کډوالو ونشي منلی. خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې په دې برخه کې ډېر کارونه پیل شوي چې د کډوالو د منلو لپاره امکانات زیات شي تر څو دوی وکولی شي چې د دغه نوې سهمیې له مخې هر څومره ډېر کډوالو منلی شي. د نوي مالي کال تر پیل رئیس متحدو ایالتونو د تېرې سهمیې له مخې یوازې شاوخوا 2,000 کډوال منلی او متحدو ایالتونو ته د 2,100 کډوالو چې د ټرمپ ادارې د تیر کال اکتوبر میاشت کې پرې بندیز لګولی و د سفر لپاره هم تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. په دغه نوې سهمیه کې به له اروپا او مرکزي آسیا څخه 4,000، له افریقا 22,000، له ختیځې آسیا 6,000، له لاتینې امریکا او کارابین 15,000 او له جنوبي آسیا څخه 14,000 کډوال منل کیږي. دغه راز د پاتې 12,500 کډوالو ځای نه دی مشخص شوی. دا پر هغو پناه غوښتونکو چې د متحدو ایالتونو پولو ته ځانونه رسوي سربیره د هغو کډوالو لپاره سهمیه ده چې د جګړو او نورو ناخوالو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او په نړۍ کې د کډوالۍ په حالت کې ژوند کوي. هغه کډوال به چې لا هم په بهر کې اوسي او متحده ایالتونه یې مني د یوې هر اړخیزې پروسې په نتیجه کې متحدو ایالتونو ته د کډه کېدو وړ پیژندل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. په افغانستان کې د ښځو د میراث مسله
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي له خپل حقونو به خبره دي، ډېر مبارزه ته اړتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ته اړتیا ده چې دغه مسایل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستانه لری کړي.
د خزو په پروګرام نیم نړۍ کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. دا پروګرام تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو او د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. په افغانستان کې په ودونو کې د ښځو چمبه یا دریا وهل په خوانې دود دی، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسروال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو حاکم شول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا کم رنګ شو او یا وربان مطلق باندې سولګید. اوس هم د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې چمبه وهلو ته اجازه نشته او په ځینو کې بیا اجازه شته. په دې اړه په مخکې دی راپورټ.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي. دغه دریا شزی په اخترونو، میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کم رنګ سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګی چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 15 کلن فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چاله کور د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښولي، چا به دریا په واده کې والي ور ماتولي نه پرېښولي. په مټرانو په شان کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي، دوی به نه پرېښولي، بالا به ماتولي کور دروازې به ټکولي، بالا به بیا ځینې خلکو دروازې نور خلاصولي، بالا به دوی ټکولي او ژر دریا راوباسي. په زور بیا دریا غوښتې، بیا ویلې چې مې وي، بالا به بیا پټ پټ په ځخانو یا راس کرا کرار به مو وایلي چې د باندې چا ژغ نه وای اورېدلی.
خو ځین نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګ په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه وو، بلکې کله کله او چا چا ته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبانو حکومت سی وو په هغه وخت د ما ضرور واده و ته دریاب نه را پرېښوله بدل لا پرېښوله خوش کارې اوس چات زړه غوته بیر پرېښوله چاته به نر پرېښوله هیڅ نه اوس ټولو ته به نر پرېښوله ډېر د خوش کار ډېر ته بیر پرېښوله ډېر نر پرېښوله
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یوه خلو خندا او یوه اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوې وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مې خینه سوې چلند کولای، ټیپ ماتوي، ټیپانه ماتوله چې بیراویسه وکڅه کې به بلګر تار تار کړې سر په لښچانو کې به وګرځولې دا چې مونږ کول خوشاله شې سم نه سوې کولای.
دا فرشته په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنوي په ودونو کې هم ډولونه و تړنن نه وو، خو د سپکو او نیمدر نو وسلو د زنه په کې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته په کې زیان رسیدلی وو او هم خلکو ته په کې ځان زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرول سوالی څلويشت کلن عبد الناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی وو، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا یا طالبان دي یا
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیت نه دی، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودنه د کورونو پر ځای د ودنو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتړونه وکړي او موسیقي وغږوي.
اوسجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوره او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اوسجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو یو پلورونکی وایي چې د روژې مبارک میاشتې لپاره تک سره می کاروبار بهتره شوه.
السلام علیکم، ستاسو څه دی؟
زما نوم محمد نسیم د لنګرهار ولایت اوسیدونکو.
ما چار او چکنی او مربا او دا شینه خرڅه.
هو وامدا شینه خرڅو.
څنګه دی بازار څنګه دی؟
شکر دی روجی میاجه خلک دا شینه لګ ډیر استعمالي.
سمره وخت کیږي دا کاروبار شروع کړه؟
کاروبار اوس موږ ډیر وخت کیږي هم دغه روجی میاش کې دا شګنیان خرڅو نور
چی در سره دی او چې ګوره مختلف خي دی معرفي کوله چې
پاکستاني اچار دی، کابلي اچار دی، کچالان دی، چګنی دی، مربا دی، سلاته دی او دا بالټی دینو دغه شین دی ورو
چې شي بازار ډیر تود دی.
بازار خو چګنیانو ډیر تود دی، دا چګنیان خلک دی روزه کې ډیر استعمالي سړی شوق ته ډیر راځي.
خلا دیم خوړلې دي
اول نه ماخام خرو کنه
خلک وای چې ماخام خلک ډیر شین وی چې بیا روزه یا اذان وشي یو ګلا شربت اوس کې تشتم زر نه کیږي ستا بیا چې تډیر علاقې
ولازم خپل غو شربت تشتم زر نه کیږي ز خوراک ډیر کومه او خلک ته کېږي بعض خلک شربت ته ډېر کشور کوي ځکه بے خوراک نه
چی شي پکې د دې ځای خپل دی تاسو خپل پکې چی جوړوي
موږ خپل چګنی جوړو سلاتا مربا او کچالان او دا وطني اچار
وطني اچار کې شي اچوي
دګي گازر دی بانجان دی او شلغم دی بادرنګ دی او سرکه دی او مرچک دی ا پاکستانی غو مکس دی هم اچار دی او گازر دی او مسالې دی بګي پاکستان تیار جوړ لزی
خوشاله ای
شکر الحمدلله
روزیم خطریږي
الحمدلله
ډیره زیاته مننه
مننه تانه مننه
دا سچ رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لارو پری پروګرام کې د شزو د میراث مسله چړل شوې ده څلور بجې او 10 دقیقې شوې لند خبرونه
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یو مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یادې شوې د افغانستان دفاع وزارت وای تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او و اتیا نور ټپیان دي دغه وزارت مرستيال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوختی خو په لغمان غزنی کندهار زابل هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې امان زیاته کړ په هلمند کې د وژل شوی طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي د هرات چارواکي وایي 22 کسان په دوو ولسوالیو کې د سیلابونو دروترلو له امله مړ شوي د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیخه کې مړ شوی د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دغه ډیپلوماټ مړینه شاک کړی او سخت پرې خوشینه ده ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یو لوړې ودانۍ لاندې لیدلې د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیخه کې د مړو شمیر شلتنه ته پورته شو او په استرالیا کې دغه هیواد صدر اعظم ته یوې افریقایي توکمې خزي زنګون وهلې او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې ده په تصویرونو کې ښکاری چې صدر اعظم سکاټ موریسن په راکهمپټن ښار کې خپل خبري ناشته پای ته رسوي او په دې وخت یو افریقایي توکمه خزه مخامخ زنګون ورته وهي او زارۍ ورته کوي دا خزه وایي نیمه کورنۍ په کامرون کې لاس ورکړې او غواړي د استرالیا حکومت د کورنۍ لپاره غړي سره مرسته وکړي
ل سفی الله سنگزی په مننه چې خبرونه یې وړاندې کړل لاند خبرونه وو سم سپورتي خبرونه
د افغانستان د آزاد مبارزو اتل لوبغاړي احمد ولی هوتک نن په یو تمریناتي سفر ازبکستان ته ولاړ نوموړي په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د راتلونکو سالو د خچمتوالي لپاره به په هغه هیواد کې تمرینونه وکړي خغلی هوتک لټول افغانان غوښتنه کړې چې د تدبریا لپاره دعا وکړي احمد ولی هوتک به د همدغه میلادي میاشتې په 14 منیټه ل خپل فرانسوي سیال نائب الاعظم سره لوبه وکړي د خغلی هوتک د معلوماتو لمخې د فرانسوي سیال تر دا مهاله چلوي لوبي د نړۍ په مشهور سازمانونو کې کړې دي خو خغلی هوتک دانی دی ویلي چې لوبه به په کوم هیواد کې وي په لوګر ولایت کې د فوتبال د لوبسارانو لپاره 5 ورځې ورکشاپ پای ته ورسید د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان عزیز مشروف نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ورکشاپ لوبسارانو ته د فوتبال لوبې د نویو قوانینو د زده کړې په موخه جوړ شوی وو خغلی مشروف وایي دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم ورته ورکشاپونه جوړ شي او په هندستان کې د کرکټ سوداګریز لیگ یا آی پی ایل د کورونا وایرس له کبله تر نامعلومه مودې وسندول شو دا پریکړه هغه مهال وشو چې پروند کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د څلورو لوبغاړو د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ثابت شو د هندستان کرکټ بورډ ویلي په هند کې د کورونا وایرس چټک خبرې ده او د آی پی ایل لیگ د ځینو لوبغاړو اخته کېدل پرې دوی اړ کړل چې دا لوبې تر نامعلومه نیټې پورې وسندوي تر اوسه د دې لیگ دیش لوبې تر سره شوې او نتایج شوي راپورونه وایي چې شاید پاتې نورې دیش لوبې د می میاشتې په 1.5 نیټه پیل شي
نیما نړی
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو د میراث حق دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي. په دې خبرونه کې مخ په هغه میراث یا شتمنۍ خبرې کوو چې د فلار یعنی کنه اولادونو او لمسیانو تور پاتې وي. په دې شتمنۍ کې ټول د شرایطو سره سم نارینه او خزینه لمسیان شرعي او قانوني حق لري، خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي؟
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي خپل حقونو به خبر دي.
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث نه محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري.
هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلی او قضایي تعقیب باندې راځي.
خزي د میراث او د نورو حقونو نه محرومول په ټولنه ته اغیز لري او د مخنیوي لارې چارې کومې دي.
ډېر مبارزه ترتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ترتیا ده چې دا مسایل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستان لري کړی.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غاک پیلېږي.
میراث غوښتنه ډېر لري خبره ده، بیا په تیر زمر تاسو د خزو لپاره زموږ خزینه کچیر په کور کې یو عادي شی حق غوښتنه وو کې هم دوی تر تاکید لاندې راځي، نو چیرته دوی دومره غټه غوښتنه؟ زما په نظر ما خپله ډېرې داسې ویرون کې ناچیزې پدیدې وینم چې نشم کولای چې خپله غوښتنه یا هم کوم څه چې غواړم ځي حاصل کړم. که پر رضایت تکو ګورو نه سم کولای، چیرې له زوره کار واخلم بیا نو امکان لري. او د میراث خبره نو نیور کوي ډېرې کورنۍ نه ورکوي. مثلا موږ خپله کورنۍ د ما اما چې میراث واخیست مسیحانو یې جواب ورکړ، ورونه یې سره خپس وله او ټولو مر یې سره بند کړله، نو دا یې موږ ته یو ثبوت ده د حق نه در سره کړی.
دا د څلورو ورونو خور عادله و چې د افغاني دود له مخې خپل د میراث حق نه دی اخیستی. که څه هم زیاته اړتیا ورته لري، عادله ته ورته شکریا هم نه غواړي له خپل ورونو د میراث حق واخلي. شکریا وایي هیڅ کله به د خپل ورونو د میراث حق و نه اخلي، ځکه چې نه غواړي له کورنۍ سره یې اړیکې پرې شي. هغه زیاته وی
هغه انجونی چې غواړي د خپل ورونو پلار او کورنۍ سره اړیکې شی ولري څه میراث نه اخلي. کچېری هر څومره اړتیا هم ولري خو بیا هم میراث نه اخلي، اته دا موضوع په خوله نه اخلي. زه یو انجینر یم، لوستې انجلۍ یم، خو بیا هم دغه بد فرهنګ، دغه بد پدیده، ناوړه دودونه د لاسه ما خپل میراث چې هغه زما قانوني او شریعي حق دی نه می دی خسته. په دې خاطر چې زما اړیکې زما د کورنۍ سره خراب پینسي، د دې غوښتنه نه کوم هیڅ کله هم.
خو یو شمیر افغان خزو بیا دغه افغاني دود مات کړي او خپل د میراث حق له خپل ورونو نه اخیسته دي. مکی خادم هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د افغاني دود خلاف خپل حق اخیسته دي. هغه په دې اړه وایي:
خپل برخه مې واخیستله، بعد هغې نه زموږ پلار وفات شي، خدای دې وبخښي، کلونو کلونو بعد مې واخیسته، او ټولو خویندو واخیسته، ورونو واخیسته. چیرته ښه حصه ورسېده او چیرته بده حصه ورسېده، ټولو خویندو ته همدغسې یو چلو شو. خفګان طبعا خفګان راغلی، او چې ته خو ښځه یو، ته جلی یو، ته خو جنکینه، تاسو حق نه ورکوي، تاسو ودونه کړي دي، فلانی دی، بستانی دی، مال والا هغسې خبره نه ده. چا سره خبرې کوم؟ نه، ما دواړه ورونه خپل د ژوند نه ویستلي دي، نه زه ورسره خبرې نه کوم.
په افغانستان کې له پخوا راهیسې یو شمیر دودونه شته چې تر ډیره د ښځو د حقونو د له منځه وړلو لاملونه دي. دغه دودونه او باورونه د اسلامي شریعت او د افغانستان له نافذه قوانینو سره هم اړخ نه لګوي. د دغو دودونو له ډلې یو هم د میراث له حق څخه د ښځو محرومول دي. په افغانستان کې ډیر شمیر خلک خويندې د پردي کور بولي او د میراث حق نه ورکوي. دا دود په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې ان ځینې ښځې د پلار په شتمنۍ کې خپل ځان لورونو سره شریکه هم نه بولي. خو ځینې نورې ښځې شته چې د خپل میراث له حق څخه خبرې دي. دوی د افغاني دود او د ورونو د خوابدۍ لوري خپل د میراث حق نه غواړي. د همدې خبرې د پخلي لپاره مو د خلیل سره خبرې کړې. هغه یو داسې نارینه دی چې تر ډیره افغاني دودونه پالي. د هغه په خبره کې خويندې لورونو د میراث حق واخلي، نور نو د پلار لکوره د تل لپاره خلاص شي.
دوی خپل هغه ته ګوري، عزت ته ګوري. که یو ریګه واخیسته، هغه خو بیا د پلار له کوره خلاص شو. میراث ته چې واخله، د ختمه شو. ها کې واخله، د ختمه شو، مړی خلاص شو، ژوندی خلاص شو، پیښ هر شي اخلا وا که خنه ته جوای اخلي ولي واخلي يا ورور بغ په ورور به غريب واسه بنل هم دغه منځ کې د بروت هغه به بیا يا راجګي میړه به راجګي يا بل څوک راجګي چې ته حق دی واخله شب
د افغانستان په مدني قوانینو کې د خزو د میراث حق محفوظ دي او هیڅ څوک نشي کولای چې د خزینه د هغې د میراث حق راوګرځوي حقوق پو سبحان مصباح وايي خزو ته د میراث حق نه ورکول او هغه له میراث نه محرومول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه دي او که څوک له خزو د میراث حق راوګرځوي هغه د قانون لمخې غاصب بلل کیږي
لورګان د پلار په میراث کې حق لري او دا حق په قران شریف کې ثابت ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم ورنه ملاتړ شوی ده که څوک چیرته له دې حق نه سترګې پټوي او نه یې ورکوي دا به د جزا د کود پر بنسټ د غصب د ترنوان دندې راځي او هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلي او قضایي تعقیب دندې راځي یعنی جرمي بڼه هم لري
د اسلام له نظره د خزو حق په حق ټولو شتمنیو کې ثابت دی چې خزو ورسره په میراث کې شریک بلل شوی دینی عالم مولوی محمد عارف مدنی وایي کامل مسلمان باید د اسلام اصول په پام کې ونیسي او خزو ته باید د حقوی د میراث حق ورکړي
الله تعالی فرمایي یوصيكم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دا آیتونه چې دلته الله تعالی د میراث حقونه بیان کړی دي چې د خویندو حق څومره دی او د میرمنې حق څومره دی په ډیر صریح نصوص سره دلته د ښځو د میراث یادونه شوې ده که یو څوک د ښځو د میراث نه منکر شي چې ښځه میراث حق نه لري دې منکر شي چې ښځې ته په اسلام کې میراث نشته دا مسلمان نه دی اما که یو څوک مني چې اسلام ورته میراث حق ورکړی خو دی نه ورکوي عملي سستی کوي نو دا داسې انسانان فاسق او فاجر او ډیر ناقص او بیکاره مسلمانان دي لهذا که یو څوک د کمال اسلام دعوه کوي هغوی باید ښځو ته میراث ورکړي
اوس به د میراث د حق په اړه د عامو افغانانو خبرې واورو او وبه ګورو چې څومره افغانان د ښځو د میراث په حق باندې باور لري او ملاتړ یې کوي
زه احمد سوایب حسرت ما د کابل خاریو تن وسیدونکې لار می تیر کال ټول خويندې او ټولرونه وغوښتل د هر یو سهم ورته معلوم کړ او وی ویل چې ورستل دي چې زه نه يم بیا کوم ستونزه را مېسته نشي او دا د خور هم حق دی او د ورور هم حق دی چې هغه سهم او برخه باید معلومه وي
امین الله يم د کابل وسیدونکې يم میراث حق دی که څه هغه خپل زوی ته وي که څه هم لور ته وي خو هغه لور یا هغه زوی چې هغه حق شوی وي هغه ته میراث تعلق نه نیسي
احمد بلال ما د کارتینو څخه د میراث پړه زما نظر ده چې هر انسان لپاره چې کوم میراث د خپل پلار یا مور نه پاتې کیږي دا باید دوه طرف ته ورکول شي
آزادې رادیو درنو اوریدونکو د خزو د میراث د حق په اړه به د خزو د فعالې مرضیه حافظي خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړې ده اغلی حافظی ډیر شمیر افغاني کورنۍ خپل لونه او خويندو ته د فلار پښتمنۍ کې د میراث حق نه ورکوي د دې لامل څه ده
بدبختانه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د خزو حقونه خپل چوي دي او هغه څه چې په میراث کې د دوی حق د دوی ته نور کول کیږي او یوازینی علت د دې داده چې یو خدای چې خپل خزي خپل حقونه به خبر دي او دوی ته همیشه د دویم جنس په سترګه کتل سوي دي نو ځکه دوی خپل د حقونو نه خبر نه دي او ډیره وخت مبارزه کولای نشي او غوښتلای نشي بل دا چې موږ په ونروا کټولنه کې ژوند کوو نو یو علت هم داده چې همیشه کورنۍ یو ټول توجه نارینه او توی او کوشش دا کوي چې ټول حقونه باید نارینه او تورکړي د نالوستی د ناپوهی د کچې ډیروالی او ناامنۍ د نرواک ټولنې اغیز د ټول حق مسایل دي چې د خزو په حقونو او یادا چې یو کورنۍ خپل لونو ته یا خويندو ته حقونه ورنکړي دا یې علتونه او لاملونه دي
اغلی حفیظی خزی د میراث نه محروم اول یا خزو ته د میراث حق نه ورکول دا په افغانی ټولنه کې د خزو ځای څنګه ښکارا کوي
خزی ته یا د دویم جنس پسترګه کتل کی په افغانستان کې او یا هم بدبختانه بدبختانه چې میرمنو ته د ناقص العقل نوم هم ورکول کیږي او یوازینی علت یا مغه چې مخکې هم تاسو ته اشاره وکړه د نالوستي د کچ ډیروالی د چ پلرو پروتو سیمو کې مثلا په هوای نه ورکول کی خلکو ته یا خلک دې تلاسرسای نه لري چې دغه په هوای خلکو ته ورکړي ترڅو خزه هم د نر پشان امغه حقونه چې اسلام مرتبر کړی دی ټوله نو مثلا حکومتونو همغه حق چې نارینه لري همغه حقونه میرمن هم لري. ولی تر ټولو مهمه مسله او تر ټولو مهم بحث دغه دی چې دغه عامه پوهاوی یا دغه پوهاوی چې په کلیو کې په لرو پرتو ولایتونو کې او داسې ځایونو کې چې آلته د آگاهۍ سطح ټیټه ده که چیرې دغه پوهاوی دوی ته ورکړل شي نو د دې امکان شته چې خپله ښځه د مبارزه وکړي او څه چې حق ده په هغه باندې پوه شي او له خپلو حقونو نه ادا وکولی شي چې دفاع وکړي. ولی مهمه مسله دغه ده چې باید له امنیتي لحاظ هیواد باید سم یو حالت خوي چې دغه په هوای مثلا په ډیرو لرو ځایونو کې خلکو ته ورکړ شي یا هم په غوځایونو کې چې د نالوستي کچه ډیره زیاته ده.
په پای کې قراته وایاس څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې خلک د خزو پر حقونو باوري شي او ناوړه دودونه له منځه لاړ شي؟
کچېره په افغانستان کې د لوستي کچه زیاته شي، د میرمنو لپاره د زده کړو زمينه برابر شي. موږ تاسو د دې شاهد یو چې د خزو لپاره ډیر زیات فرصتونه برابر شوی دي، خو یوازې په مرکز او یو شمېر لویو ښارونو کې. بدبختانه ډیر شمېر ولایتونه دي چې تر اوسه پورې هم خزو لپاره اصلا مکتب شتون نه لري، د خزو لپاره نور سهولتونه نشته، د خزو لپاره هوای نه ورکول کیږي. کچېره د خزو لپاره واقعا د زده کړو زمینی برابر شي، دوی ته چانسونه زیات شي، دوی ته فرصتونه ډیر زیات برابر شي، د راډیوګان لخوا، د منبرونو لخوا او د بیلابیلو نورو لارو څخه دوی ته په هوای ورکول شي، زه فکر کوم چې د ستونزه به بالاخره حل شي او یو خزه به په خپل حقونو باندې خبر شي او خپل حقونو به دفاع وکړي شي. مهمه دغه ده چې یو خزه خپل جرأت ولري، یو خزه باید خپل ځان په اړه باید مطالعه ولري. ټولنه، کورنۍ، هر څوک باید دوی مجبور کړي چې دوی حقونه ورکړل شي، ځکه حق ورته ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. او تر څو چې دغه حقونه په ښه شکل چې نارینه او ورکول کیږي، میرمنو ته ورکول شي، یو پوره وخت ضرورت شته، مثلا ډېر مبارزه ته اړتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ته اړتیا ده چې دغه مسایل کولای شي بلاخره دا ناوړه دودونه له افغانستان لرې کړي.
نړۍ اوریدونکو، دا خبرونه چې د خزو د میراث حق په اړه جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر منو اوریدون کو سلام دی نسل چارواکیو خوار چس چی وکڑل ویکڑل د دوی د بل نسل غم کوئی هاگوی بل دوی نه هم بی تفاوت او پا فساد که کروی ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې او په هغوی پسې لمسیان، لمسیانې، کارواسیان او کارواسیانې دي،
ځکه دومره غلاوې، چور او اختلاس یې کړی چې اته پوښتن نور به یم دلته حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلوو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان،
سپین باورا،
وچه غوټۍ.
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنور هم ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غوټۍ وهونکي د غرقېدو ویر یې اخیستې دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوغ هم کیناست. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې لتیګ هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي هم دومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په دراجانس پر اغلی خبر کې ویل شوی دی چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زمونږ سیاست مدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاست مداران د غرقېدو ویر اخیستي دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله لاس و پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه را وباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډیر غټ غټ سیاست مداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر را کړی دی چې د ډالرو له زوح کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوح هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوح هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالری کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده او واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
وایه لورې، مشرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیرا راته کوي. وایه به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه، مشرمېږه.
مورې شرمېږم.
مشرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایي، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې دلویشتینک ښځې که څنګه سړی.
هو نو، ټیټ خو دی، زه یې ترې تېر به شو.
بډو څنګه دی؟ هغه ته دې ورکو. مورې، د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پوهنتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې، څنګه وکړو؟
مورې، زه شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، دا خو دې شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
لورې، شرمېږه مه.
ډنګر دی.
رښتیا وای لورې، ډنګر خدای بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذی ښځې
ډېر خو ډنګرم نه دی، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی،
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډوبم تیر سو، فقیر الله څنګه دی؟ ډېره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ورد کوو که نه؟
شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمېږي د څه لپاره؟
ډېر چاغ دی.
رښتیا وایې لورې، ما تم چاغ ښکارېږي. ورکوایې بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغمبي ښځې تی نه تیر به شو که څنګه سړی.
څه ووایم نو، زه به اوس شاروخان او امیرخان درته له کومه کوم. همدغه چنار بډو او فقیر زموږ ځوانان دي، یو ترې انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایي، په یوه ګوته کېده خدای به درته ښه کړي.
په جګه او ټیټ پسې مه ګرځه، لیاقت انسانیت او اصلیت یې ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
ځه یو به خوښ کړو، د پنبې کفتري زرکې او د بلبلو زمنو ته هم غواړي.
یاره ښځې، ته نو د کاپروشۍ له کوڅې نه راوځې.
شیرم واوری
ورزشکار تختی، محصل تختی او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی او افسرم تختی، پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی او ډاکټرم تختی. ترجمانان انجینران خو قبلیږي بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلیږي بیازی، او د چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دي، او د چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دي. یوازې دوی دلته ډالر ټولوي او ری اخوا. نو چې تختیدلی نشي او یا هم تللی نشی، وای وطن ساتو، یود وطن عاشقان. دغه دنن کیسه ده، او دغه دنن کیسه ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و، او برخه اخیستونکي و هوسۍ حکمت، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یاویا، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پیمان پا گنا نیم خوبی ناغاو رکیگم، پرون تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخو رکیگم، زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیریگم، کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم، خوز زم پا مخزما کاؤ دریگم اور رکیگم، رنگ جان ورشم یو رنگین بڑے ٹانشم، رنگا رنگ رنگین جما کے اسمین شما شم گڑے گم، چت مستو میں پل کے پسا کے جام ورشم، لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے تیارشی
اور شی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پ جہان کی دو خیار و پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم پ فکر نو لے ونے شم پلٹن لٹن شم ستڑے خیر دا غیل راغلم نا پوئی غم نا پوئی غم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی غم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا زرنا کی یم خوشالا خوتیارو نانا یاری پیمان پر گناہ نہ